په افغانستان کې د شپې 9 بجې السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه تشریح غلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې خبريږي پنځشنبه ده د خبرګولیا جوازات لريشتمه د جون 14 پایل په خبرونو کوو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم 3 کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډول جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 2 ته زیات شوی. په مالی کې د قانونو د فدراسیون عمومي منشي تاولی کومارا له رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویلي تیر شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کوي چې د کان یو سمڅه ورباندې ونړېده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړېدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمه نن درایو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لغ په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2018 میلادي کال کې د باکو د محکمه لخوا وتړل شو. د محکمه ادعا کړې چې د دې رادیو ویب سټ داسې محتوا خپره کړي چې مذهبي خشونت او افراطیت په کې لمنو حل شوی او د عمومي بلواو درابللو غوښتنه په کې شوې ده. په باکو کې محکمه د آذربایجان څنګه د تړلو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې دغه رادیو د ولس مشر الهام علیف د کورنۍ او هغه ته د نږدې کړیو د مالی فعالیتونو په اړه یو تحقیقي راپور خپور کړ. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل اورئ. تر کوژن ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره شوې.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې شوې دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
د نجونو د 3 میلیارده درسي ساعتونو پر ځای کېدو د بشري حقونو د څار سازمان د یوې چارواکي مرکه هم خپروو.
I think it's possible that for some girls they might
to the competition in the perkovich padirish kagun kolkit rapota no risa kunishi kavolay no tsata le risidi sakti uti khudinun tunu la parada barak sei twitter de ham beri nahidi
le talim de be barkhasun junu ghoshtani ham pauru
muzmohila diwi afghan mirmani tsafat le taliban tsafadara che lutfan junu ta de tahsil ijaza nasi
nan afghanistan ke de mur urazwa
ke ka khru khandaranga zma khoin diw اورونه چې دی ګیاري ورته خپل اړي او ځان ځکه ته توفي ورته ورورو
د مور فورات د احمد ظاهر د مړینې 45 کاله پور اسول. د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لاست. په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې سوی ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیون نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه سرګندونې نن پنځشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یوه غمجنه او اندېښمنوونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا یرغمل نه شي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرور ځي کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیه د کابل اوسېدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو مونږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې د ونه شو کولی چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو مونږ وکولی شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکو بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوې دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نه سولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنځشنبه د جون 14مه د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې ترڅنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او د غشانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
موردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدر بار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زر ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکارې سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې زرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو لبن سټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجنیر چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي بې انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو دا ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په
افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولی شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکنه نه ده چې د خپلو ټولو اتباعو مرستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکی ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
le narewali tulne sara de Taliban ukran lare ta pakato de dohedre me naste pilot che takal shwe pinigde dre wo nayo ke jode shi tumra hilamand yast che Taliban ba pinigde ratlun ke ke tinjuno parzda kro bandizuna le rikri
on girls education in the near future.
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
بخزو جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخی څخه نه کنه دلیلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنو خوځو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کوم غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حدا شاته کړی چې طالبان په غونډه کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دله څرګنده نه ده چې آیا افغان میرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشاره وڅرخوي او دغه شان د ښځو نجونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ستاسو له پیغامونو
سمونم مینه ده. د غزنی دولت خا د دولسم ټولګي زده کوونکي ومه زما د دولت نه زما د خارجان نه خواهش لري درس کې نو سکه ما کو کا چې موږ خوانځي شروع شي. مو څلورم کال ده چې موږ د خپل درسو نه فاس پاتې مو خوانځي نشته دي، مو درس نشو ویلای. نو موږ څو کو دومره زحمت او بس او بس اخر کې مې هیڅ نو زما خواهش دی بیان د دولت نه چې خواهش کوم چې موږ خوانځي شروع کو زما سب درس کې کومک وکړو.
ویدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان میرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان میرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق مې اخلي.
زه په دولسم سن کې وم چې مکتبونه راباندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوس هم دلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو، تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سن خلاص کړو او کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه په اتم صف کوم چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې وتړل شول او اوس هېڅ هم امید نه ورته لرم. ما غوښتل چې په آینده کې یوه لایقه انجینر شم، او خاص مینه اسلامي امارت نه دا ده چې موږ ته لکه نورې نړۍ کې چې نجونې درس وایي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونو ته ادامه ورکړو. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړه خو د موږ حشري حق ده، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي یو؟ او دا حق موږ ته خدای پاک راکړی ده، نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي؟
رویایم، زه په نهم صنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بند دي. ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم، خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم، خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم. له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
ډیوه عبدالله یم، زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او دوی د زده کړې حق نه لري. تاسو وګورئ، مهاتما ګاندي د هند رهبر و، هغه په خپل ژوندون کې یوه خبره کړې وه، ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ، ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پاس پاتې کېږي. خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کېږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د شپږم ټولګي یو زده کوونکی مسکا خوځون به د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله راتلونکی کال زده کړو بی برخې سي. د نوموړي پر مخ د ښوونځي د دروازې تړل به د هغې د ډاکټرې کېدو د خوب مخه ونیسي، خو وایي ماته نه مني او د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره پر نورو لارو چارو غور کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
به سعود ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمیمانه و جامعه ما فعل میشه.
مسکا خوزون یوه یه ولسکلن انجلی چی پا دیورزو که دی میلیونر که دو خوبو نوینی. مسکا دی خونزی پشپگم طولگی که دا، نموڑی لومری طولگی تر اوسا پالی درجه که دا. خایی دا با دی مسکا ورسته کالوی چی خونزی تزی، زکا که دی طالبانو دی حکومت لخوا دی نجونو پر زدکرو بندیز دوام وکری، راتلونکی کال با دی هغی دی زدکرو خوبونا دی زرگونو نورو افغان نجونو پتیر دی خونزی و دی ترلو دروازو تر شا خاوری شی. مسکا وایی اختلی چی دی زده جراح شی، خو اوس ورتا نشونه کاری.
داس مال لپاره ډیر ځوروم کیدی، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته ځو زه او ټولګیوال مې په وروستي ساعت کې زاړو چې موږ نور ښوونځي ته نسو راتللی او موږ نور یو بل نسو لیدلی. زه مې بیا له مور څخه پوښتنه کوم چې که دا ښځینه ډاکټرانې زړې سي، نورې ښځینه ډاکټرانې به له کومه سي؟
مسکا په ځوانه ځوانۍ کې لوړ فکرونه لري.
خواهم بعض لغات را که در جریان درس های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید. لغات زیر هستند که من می خواهم آن را به ترتیب به شما توضیح بدهم.
په آنلاین پوهنتون کې د یو کلن آنلاین سوداګرۍ د روزنې کورس له پوره کولو وروسته هغه اوس په یو ډیر لوی آنلاین شرکت آمازون کې کار کوي.
زه ډېرې لویې هیلې لرم. زما یو لوی خوب دا و چې زه جراح ډاکټره سم، مګر اوس ما هیله بدله کړه او زما ټوله هیله آنلاین سوداګرۍ ده او زه غواړم سوداګره سم.
مسکا وایي د هغې بې سوادي په دې معنا ده چې د افغانستان راتلونکی نسل به بې سواده پاتې شي.
د
یوې نجلۍ بې سواده پاتې کېدل د ټولنې د فلج کېدو لامل کېږي او ټولنې ته ناسالمه اولاد وړاندې کوي.
جامعه سالم تقدیم کنه.
مسکا د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړې همداراز له افغان نجونو چې له زده کړو پاتې دي غواړي چې هیلې له لاسه ورنه کړي او د خپلې پوهې او مهارتونو د ودې لپاره له هر فرصت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې زر ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. طالبانو په 2021 کال کې د خپلې واکمنۍ له بیازلي پایل سره په خپلو لومړنیو بندیزونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر کړنلارې جوړولو بوخت دي او د برخه کې د خپل مشر امر ته په تمه دي، خو د پوهنې فعالین دا څرګندونې بهانې بولي. د پوهنې یو فعال ابراهیم شینواری آزادی رادیو ته وویل
په دې اداره کې داسې کسان هم شته چې د شریعت له مخې د نجونو د زده کړې اجازه نه ورکوي او له دې کار سره سخت مخالف دي. د بلې خوا د دې احتمال شته چې دوی یعنی طالبان د دې کار لپاره سیاسي دلیل ولري او سیاسي کړنې له مخې امتیاز وغواړي. د کړنلارې مسله یوه بهانه ده. کړنلارې په یو ساعت یا یو ورځ کې جوړیږي. په دې موده کې به په زرګونه کړنلارې جوړې شوې وي. دا دلیل نه شي کېدای.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تر دې مخکې د روان لمریز کال د سفر میاشت کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن ویلي وو چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې له ښوونځیو بې برخې دي د نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی. طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د تګ د منع کولو سربیره ښځې په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. خو د دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثره افغانانو او نړیوالو ټولنو ته دی. د منلو وړ نه ده. د زده کړې په تمه نه پاتې کیږي. په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې شمیرنې له مخې چې د 2023 کال په سپټمبر کې خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنی 2.5 میلیونه مستحق نجونې له زده کړو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خبرګولی څلورويشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي خو ځینې کسان داسې همسته چې مسافر دي او نسي کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولی څلورويشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. یو شمېر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپلو میندو ته ډالۍ اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې نمانځي. د کابل ښاري اوسیدونکي نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالۍ په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
مونږ هم د دې ورځې لپاره چې د خاص امادګیانې نیسو لکه کیک ورته جوړو او تحفه ورته اخلو. خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ ته مشخص نه شي ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپل اولادونو سره زیات وي نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي. نو باید هر ورځ د مور ورځ وسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسیدونکي نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هغه ډول یې ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر مونږ دا ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو. همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دویار یې ورته خپله یو ځان ځانته توفې ورته وروړو او هغه توفې ورکوو او دغه ورځ ټوله
خو لیدا چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانم په افغانستان کې دا ورځ په یو هیواد کې کډواله یم. ځنه لرې یم نشم کولای چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولای شم. نور هیڅ هم نشم کولای.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمېر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
امرشن گپ میزنم بسیار زیاد برام سخته هم میشه. نمیفهمم که چخصم
لولادونو سره می چې خبرې کوم ډیره راته سخته تمامېږي. نه پوهیږم چې څنګه تاسو ته وایم ځکه اولادونه می را سره نشته. د مور ورځ را باندې ډیره سخته تیریږي. اولادونه می هم همالته سخت وضعیت کې دي. خدا چې زه یو مور یم دا زغم باید ولرم چې اولادونه می په نورو هیوادونو کې دي ځکه د هیواد شرایط ښه نه وو. که وضعیت ښه وو یوې مور به ولې داسې وضعیت درلود؟
بخاطر گیشالت کشور ما خوب نبود. اگر میبودم چرا سه مشکلات مادر میکشید؟
د خبرګولې څلورمشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بیلابیلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده. خو په تېرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د څلور ویشت میندو ژوند اخلي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره شول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپلو خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري له 400 زیاتې سندرې ویلې دي. عبید سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
پینزه چلویخ کالا لحمد زایر پرتا خو مینوال یه هاگ زوانی مرگ نده هر کردائی او پا افغانستان که ده طالبان و حکومت لخوا پر موسیقی لبندی سره سره هم اوریدل کیگی. ده کابل یو اوسی دون کهی چه ده خپل نوم لخو دلو دره کهوی وایی چه ده احمد زایر سندره یه لماشم توبا اوریدلی دی.
ولا د احمد ظاهر سندرې لډیر پخوان، یعنی ډیر وړوکم چې اورېدلې، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم. او
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینهوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1975 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د دمینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینهوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلي و کمی خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي په چوکۍ نه
کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړه. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه موږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې درکوم او دا بل چاته مه ورکوئ، دا ماته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندری ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکی سندرغاړي پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي. هغه خبره چې د ده نور ډېری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارد درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډول جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبری ایجنټ سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانون د فدراسیون عمومي منشي تاولی کومارا له رویټرز ایجنټ سره په خبرو کې ویلي تیر شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کوي چې د کان یو سمه څور باندې ونړیده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړیدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمه نن درایو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2013 میلادي کال کې د باکو د محکمې لخوا وتړل شو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې مو دا ځل اوریدونکو پختلی چې دوی په خپل سیمو، کلیو او باندو کې په کومو چارو بوخت دي، څه کوي او خپل کاروبارونو او په مجموع کې خپل ژوند د څومره خوښ دي. ګڼو اوریدونکو پر همدې مسلو خپل پیغامونه راته پریښي دي او د خپل کاروبار او دا چې دوی له ژوند خوښ دي کنه په همدې اړه نظرونه را سره شریک کړي دي. د دې پروګرام په وروستیو کې د ورک شوې ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ اس په خیر اس اداره سکړه او تازه است. زه د افغانستان د اورزګان د ولایت د چوری د ولسوالۍ څخه د سپټمبر د خپل پرېښه ده. د چوری د ولسوالۍ په مرکز وزیر خان لیسه کې د ابتدایي شوونځي سرمعلم یم. نو خو بس ژوند چې الله جل جلاله پر انسان تیریږي، کله به خوشحالی کله به خوابدی، دا خو مې په شکر راځي. خو خیر خوابدی ډیر یم ځکه چې زموږ خو ماشونه ډیر لږ دي. په کورنۍ کې لس یو لس دوه لس تنه یو.
نو هغه چې مې معاش 4500 افغانۍ دی، نو تقریبا یوه دانه د اختري پسه چې اوس موږ رانیسو په هغه 5000 افغانۍ یوه دانه پسه پیدا کېږي، در 1000 پورې یوه دانه پسه دی په افغانۍ باندې، او 500 غنم په 1400 افغانۍ دی. نو کوم چې موږ په خپل ځوکو باندې کښته لرو هغه سږ کال نشته، ژلیو بارانو د بینولې دي، بادام چې لرو هغه نشته، غنمان چې لرو هغه د ژلي مرض کړی دي، سیلابونه پراغلي دي، اوبه پراغلي دي، هغه دغه شنه وچ دي. نو ولا چې ډېر د تاوتریخوالي ژوند دی، ډېر د غربت ژوند دی، ډېر د مسکینۍ ژوند دی. نو بس الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو پرده وکړي، دا لا هم چې موږ هغه ښه ژوند پکښې کې لرو، هغه ښه زندګي لرو، هغه موږ چې دا 4000 افغانۍ لرو، نور نو د چا په ژوند نسی خبر. خو نو دغه مې ژوند دی، دا مې زندګي ده. هر وخت ازادي راډیو تعقیبوو، آی ورو انټرنیټ باندې بس. نو ولې چې زیات وخت دی، وخت چې څه پیسې پیدا کړو یا یو کوچنی کارت پیدا کړو، خو دلته انټرنیټ زموږ په هیواد کې ډېر ګران دی، ولا زموږ وس نه پرسېږي. 6 GB په 10 GB په 4500 افغانۍ دی، 4500 افغانۍ په خدا که موږ په میاشت هم پیدا کولی شو.
نو سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ورسېږي، خدای دې وکړي چې جوړ روغ یې. زه عبیدالله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د هشتیانو سره ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، موږ خپل د وظیفو سره راضي یو، خپل د کارو سره راضي یو. نو زموږ وظیفه نظامي بخښ کې ده، نور هم د مخ پر وړاندې د بریا په هیله یو. الله دې نور هم توفیق راکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او کارمندانو، نوم مې محمد اجمل دی، تخلص تاند کوم، د میدان وردګ ولایت سید آباد اصلي اوسیدونکی یم. په الحال اوس په کابل کې د یو خصوصي شرکت کارمند یم، د پروژاتو بخش کې یا توضیح په بخش کې. زه تقریبا 11 کال کېږي د کابل ښار کې زه د یو شرکت توکي پلورم یا په دکاندارانو توضیح کوم چې خاده ګټه وسټه خاده ته وه ده او ترکانیم ژوندم ختیریږي. اوسنی وضعیت کې کم دکاندارانو تم چې کوم یا هغه دغه اوټونه چې ودونه کېږي هغو ته م کمې پیسې قرضونه ورکړي، هغه نه راکوي، ورسره په ستونزو کې یو. دا د دو کاروبار یوه هغه بخش ده چې اوس ورننه خوښ نه یم یا ور ناراضي نه یم. موږ ډېر ته وي چې تاسو یو شی هغه په عمده پرشانه واخلئ، تاسو به پرچون ډول په دکاندارانو په ښار کې توضیح کوي، تاسو ته د یوه حده هغه تاسو ته اندازې پورې چتونګي څومره شی څومره پیسې بندوی شي په بازار کې هغه کېږي. تقریبا په 5000 افغانۍ یو کس کولی شي تقریبا د ورځې 650 روپۍ عواید ولري. ډېر ته م دا مشورې ورکړي، ډېر ځوانان خوښ دي رسکه اوسن محصلینو ته چې هغه نیم ورځ پوهنتون کې وي یا مخکې د وخت یا وروسته د وخت پوهنتون کې خصوصا د مکتب د 12 شاګردانو ته. او بل سمې موږ اکثره د اګیو په بخش کې توضیح لرو، د غوښو د چرګ د غوښو بخش کې، ساسیج په بخش کې، دغه بخشونه موږ ځینې نور چانتو کې توضیح ورکوو. ډېر خلکو ته سره د معامله لرو چې هغو ته موږ مال په قرض ورکړو چې دته خرڅ کړه، ګټه یې دستا بېرته پیسې ماته راکړه. د بخش کې مې شخصي ډول 1000 روپۍ تاوان هم کړی، خو خوښ یم د ودوالو سره ژوند کم دی. ځینې ډېر انډوان ډېر وطنوالو ما مشورې منلې دي او په دو بخش کې ښه پرمختګ کړی، ښه کانی دي او زم د ژوند نه خوښ یم. بس الله پاک دې وکړي ټول خوښ اوسي. او د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم، زه احمد نه کندهار خبر څخه کوم. موږ خپل د برمې ښار کوو، غنم چې پیاز زراعت په کونه سوار نه کړو. شکر الحمدلله دې خوشاله یو، خپل خوشتو خپل کاروس.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوو چې موږ ته د خبرونې په لاره اچولې، زموږ ستونزې مشکلات اخلي. زموږ ستونزو ته ستونزې خو ډېرې دي، ځکه چې افغانۍ بي او ستونزې به نه لري. خو بیا هم شکر په دې حال هم په افغانستان کې خو ستونزې ډېرې دي، ځکه چې کاروبار نشته چې یو کاروبار وکړي، خپل مشکلات او خپل ضرورت یې حل کړي. پاسپورت مشکلات ډېر زیات وو، ولکه موږ چې راتلو ایران ته نو ډېر زیات وو، هېڅ نه نشو کولی چې پاسپورټ دې اخیستی وای. اوس هم هغه مشکلات شته ده، خو یو ذره راکم شوي دی پاسپورټ. موږ په خپله په ایران کې یو، په ایران کې ډېر افغانان اوسي، په میلیونونو افغانان ژوند کوي. په هغې کې 90% کچاکي راغلي، 10% پاسپورټ لري. هغه پاسپورټي بیا یو څه ستونزې نه لري، ځکه چې هغه یو څه کولای شي. هغه کچا کې سره غلي یو خو د نیولو هغه څوک نیولو مشکل سول نیولو بیا مې ولاړ ځان به یو خوا بله خوا ترې کېږو په تختې یو خوا به ترې لاړ شي پټ به شي ترې. هغه مشکل دی چې یو ایرانی سره کار کوي، زحمت وباسي، زیار ورته وباسي، او میاشتې پوره سي د پیسو غوښتنه ترې وکړي چې پیسې راته ووایه، نو هغه هېڅ نه کوي چې پیسې درته ووایي، هېڅ نه غواړي چې پیسې درته ووایي، ځکه چې پاسپورټ نه لري. یو عریضه نه سي کولی دولت چې دا سړی ما ته روپۍ نه وایي، کار مې ورسره کړی ده هغه روپۍ در نه وخوري، یا دولس میلیونه حقوق دي شپږ میلیونه در نه وخوري، شپږ میلیونه درته ووایي. نو ډېر مشکل دی په ایران کې د مسافر.
السلام علیکم، زه اسدالله یم، پکتیا نه. زما په پکتیا کې د خیاطۍ او رخت دکان ده. زه په خپل کاروبار کې د مشتریانو د رخت د رنګ د خوښولو کې ډېر مشکل لرم. زه دوی ما سره لکه داسې مشکل لري لکه غواړي هر وخت زه ورته انتخاب وکړم د کپړې د خوښولو، نو دی کې زه ډېر زیات تنګ راغلی یم. لکه خپل راضي جوړم ځان ته کوي او انتخاب ما باندې کوي که نه، لکه دی نه زه ډېر زیات تنګ راغلی یم.
سلامونه، صدیکارین یم، یو تن هم ټولنیز فعال او د کندهار صرافي مارکیټ کارکوونکی. د تیرو دوو اونیو څخه د صرافانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا په داسې حال کې چې دولت یو لړ مقررات او قوانین د صرافانو لپاره پریشي او ویلي دي چې دوی باید حتمی جواز واخلي، چون جواز اخیستل د هر کار لپاره حتمی او ضروري دی. چون د صرافانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې دلته پیسې زیاتې یاد کړي. تقریبا دوی وایي چې هر صراف که جواز اخلي دوی باید حداقل 100 میلیون افغانۍ باید ولري په هر ولایت کې چې دوی نمایندګي لري یا هم خپل څانګه خلاصوي، او حداقل 10 میلیون افغانۍ باید دوی د دولت سره جمع کړي او کښېږدي. نو چون دغه پیسې دغه 100 میلیونه یو 110 میلیون افغانۍ چې کېږي دا د هر صراف تر وس تېره ده، یعنی دا بیخي زیات یو رقم دی چې دوی یاد کړي دي تر څو موږ جوازونه ترلاسه کړو. د دې څخه مخکې هم کله چې په کالدارو باندې بندیز ولګېدی چې یو ډول ډېر ښه اقدام و، چون په هیواد کې راکړه ورکړه پرې زیاته وه، هغه هم بنده سوه. او دغه سره تر څنګ بیا وروسته د صرافۍ مارکیټونو کې چې کوم د بولۍ سیسټم و هغه هم بند سو. دغه څخه وروسته اوس همدغه د جواز د اندېښنې وړ دی، ځکه دا عاید یا همدغه پیسې چې باید موږ ولرو دا ډېرې زیاتې دي. دا د هر یوه په واسطه نه دي، صرف کندهار کې درې مارکیټه دي. همدې سره په څنګ کې هرات، کابل، بلخ، هر صرافۍ مارکیټ کې په زرګونو کسان کار کوي. چون د دې معادل لارې موږ ته نه دي ښودلي چې باید څه وکړو، ځکه هر صراف یا هر کس وس دومره عاید نه لري چې دوی دې همدغه صرف جواز ترلاسه کړي.
السلام علیکم، خیر خیرت دی ولا ازدم افغانستان کی زدل تا پیلومن کی هم کار و روزگار نستا بالا دا غسی کرس خواهری نستا سیره بود او روز ما بلار بید کان کی نو زخبال او راز و سرای او راز نیم و سرا بالا کار شای نستا چو خواهری وکم دلتا لون و داشن شروع دی.
سلامونه او احترامات ورسیږي د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او ټولو اوریدونکو ته. نوم یې عبدالخالق دی، د کندهار ولایت د څورلسمې ناحیې څخه تاسو ته پیغام ږدم. زه دلته په کندهار کې په یوه شخصي روغتون کې د فارمسیست په حیث دنده اجرا کوم. نو زما یو پیغام د دولت ته دی او یو پیغام هم دا رقم ټولو افغانانو ته. اول دا چې زموږ په هغه اندازه چې موږ درسونه ویلي دي، موږ خواري کښل ده ځانو سره، موږ ته د کار زمینه سازي نسته. نو هیله ده چې دولت موږ ته د کار زمینه سازي وکړي او موږ ته کار پیدا کړي. دوهم پیغام مو دا دی د هغو خلکو دپاره چې خودسرانه دواوې خوري، یا د روغتون ته ځي او یا هم دواخانې ته ځي، هغو هم پر خپل سر د فارمسیست دواوې بېله ډاکټر د مشورې څخه ورکوي. نو لطفاً ټولو ته مو دغه پیغام دی چې خود سرانه دوا ونه خوري او خپل صحت ته په خپل لاس ور وانه چوي.
دی ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصال خوشامندوالم دی پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالیم سپیالن د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې په 203 منصور قلو اردو کې ګردیز کې د ملي اردو پولیسو کې وظیفه اجرا کوم. خوښیم خوشحاله یم په خپله زندگی باندې او دلته په اداراتو کې کار کوم د افغانستان په خدمت کې لګیا یو. نو زندگی مروغه ده، سپورت کوو، ورزش کوو، زه خپله د کرکټ مینوال یم، کرکټ کوو. نو زندگی ښه روغه روانه ده او معاشونه هم وخت په وخت راکول کیږي او له ځنډ وخنډ سره هم نه دي مخ. نو چې معاش راشي د انسان روحیه خو په پیسو باندې تازه کیږي. نو چې راشي بیا بیا زندگی بیا روغه شي، تقریبا میاشت میاشت کې موږ ته معاش راکوي. نو چې بیا شکر ته زه هم خوشحاله یو خوښ یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادي راډیو ټولو خبریالانو همکارانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي د نن جمعې ورځ چې به هم په خیر شوي وي. د روزګان ولایت زیارت ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې قاري بستر ده او زموږ الحمدلله زموږ خواته ډېر ښه امارت ډېر ښه سویا ده، خلکو سره روانه کړې ده، ډېر ښه ژوند دی، یقینا ښه خپل په ژوند پوهېدلی. خو یو مشکل عامه چې اوس منځ ته راغلی دی هغه دا اوسني سږ کال کې ډېر بارانونه وسوله. نو روزګان زیارت ولسوالۍ خلک یې ډېر سره مشکل کې واقع کړل. خلکو مځکې ډم ولاندې کړلې، غنم یې ځینې یو له ډوبې کړله، مځکې یې ځینې ونیوله. حتی راروان فصل هم د امکانات نشته چې د خپل مځکې ولي او اوبه ولاړې په مځکې. خو زموږ د امارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو څخه دا غوښتنه ده چې د روزګان زیارت ولسوالۍ په اړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وای. د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د مټاخان د کلي محمد اکبر خبرې کوم. میسج تاسو ته پرېږدم. الله دا دیکانی کار کوو، ښه دیکانی دا پالیزونه د الګوی کچالو دغه شیان کرلي. هسې له خپل ژونده خوشحاله شکر کار مار دغونو ګزاره کېږي چلېږي. هسې داسې مشکل ناسته شکر ده. بس ټول اوریدونکو ته سلام ورسیږي. السلام علیکم.
نوم یې فضلداری الیاس دی، هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالی تحصیلات کوم، عالی نرسنګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی، خپل په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه مام شهري دي. اوس مو د دریم سیمسټر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبه په ورځ مو وروستی امتحان دی او کور مو په وطن کې دی، خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لو او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځې ها خواته نو شاید چې زموږ پونتون رخصت شي، ځکه چې اختر مخ دی. داسې د اختر د څلورمې ورځې پورې البته انسټیټیوټ نو رخصت شي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپله د تاریخي کتابو لږ شوقي یم، نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم. نو درسونه خو مو ډېر شیری دی، خو دا چې زموږ د خصوصي په انسټیټیوټ کې زه درس وایم، درسونه مو سم دي، خو دا چې عملي کار نسه کلینیکو ته مو نه ورکوي، نو دغه یوه ستونزه ستاسو عملي کار نسه.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې د خپل ژوند او خپل مصروفیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښو، موږ هم خبره کړل. کولای شئ چې په هر موضوع باندې موږ ته پیغامونه پریږدئ، موږ به د ازادي راډیو په خبری خبرونو کې او د غرض د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په اډانه کې درته خبرو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتصالور سوشل 22 11 سلریوشت 201.
اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لانډې برخه ته. د پروګرام دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو شیاس پخیر است. مجھے ونڈوال دے در رحمۃ اللہ آغا پنامہ باندھ دے ولایت علمن ولسوالی باغران قریے خنچو ورک دے دا سو ورز کی چ ورک دے تس کہ ہر مسلمان پیدا کڑی وی ما تہ پدغ شمیرہ باندھ جنگو ی سفر بیا سفر و سفر نہ سفر سلور نن پنزا بیا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبد الحاد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمږ یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل زمږ غاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چر مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زمش د عزیز لپاره معلومات لري. په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسب د زمش د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نو هر مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسې شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. رسیش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وی تل دی ډېره مننه. ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای دپاره دي مرتخه مخا زنګوي او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم. زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکې په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0503 شپېته 400. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم په خیر الحمدلله لامنه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې چې ګنا دره کا شوه دا چې په لور وي څو کالې تر وکړې په تان دي پار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه هي چې تر وا بیا تیا نه هي چې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره دا 0 52 21 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 او 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی. 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی دی. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې 4 ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصال شماره ده، هم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 111 68 99. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خواند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
لپله شراب دسرو لبان و سنم لپله شراب دسرو لبان و سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان و سنم لپله شراب دسرو لبان و سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم